آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري، د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو خور ته ښکارې، د ځنه باندې به بیا ځنانه ووالو له خیاله چې خط
لدی په مهم خبر کړو چې په نور نړۍ کې لکه راهیسې د خالونو یې شودل دود شوي. دا امینه فنا غزل لرو.
آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خپرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی،
د ویشته په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده، ګل دوه درې قدمه لرې وخړه پیشو ویده وه.
پر همدې کیسې نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشتی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3350 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناز، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. نه یوازې دا چې ښځینه، بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري، او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنجي باندې هم خالی ښی ده، او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنیوالي دي. دغه ده
د غزني قرباغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 15-30 کاله عمر لري. د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوی، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دی وایي د مور او پلار لخوا اولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسو مې موالی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو نو له کوچني ني، او دغه لاسو مې نو په خپله والی دي په پاکستان کې. حالت چې به مېلې وې، ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو. نو خو مېله وله
دا چې د دغه خالونو وهلو راس په څه کې و او یاد دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو کم اویا کلن حاجي محمد قاسم وایي د خیال تر څنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجي محمد قاسم په خپل هم په تندي خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نوموړی وایي د تندي خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلی دی.
د ناز د پارې ولاکه وایي ما درته وویل دي کومې دا د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړومبی خو واکسین او شی او دغه نه تداوي تدبابت نه و، لکه دا اوس چې داسې ډاکتران دي، شپخانې دي، ملک دي، خدای پالي. دا خال هم پر ډول دي، دوا او تداوي د پاره و دي، سیاتي انسانانو د پاره و، او دغه ستنې سوالي کېدې دا هم د سیاتي پاره وي.
داسې هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان یې بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غشي نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی.
ناز نه بلکې شوق د ځوانۍ و چې مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر عشقي وه، خو ځکه هم دا خال وه او دا خو زموږ یو سابقه رسم رواج ده نه، په دې خاطر مې وویل. خو ډېر خلک په بازار کې هغه خلک وږي نه، لکه زموږ غرونه تاجک شي دي نه یا زارګان، هغه ډېر وږي پښتانه وږي، بعضې وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو، او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالونه پوستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پوښتنه دا ده چې هلکانو ته به یوازې پر تندي خالونه وهل کېدل که پر زنه هم؟ حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي.
یا په زنه باندې د نرو نه وهل کېږي، په تندي باندې به والو یو رواج و، ښه ورته ښکارېده. او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه.
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیات یاد شوي او سټایل شوي دي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کمرنګه شوی، خو په ځینې لرې پرتو سیمو او یا کوچاني مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معناوې لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري، دغومره له شنو خالو سره کوچي ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې توره شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي، ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستونکو لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي. لداسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلی دی. منندوی یم.
آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، آه د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم. عشقه احساسات مې کنګل شوي دي، عشق احساسات می کنگل شوی دی مسک د زړګي لمبو ته ناستیم. ژوند د تراژید فلم په څیر زما سری سترګي زه صحنو ته ناستیم. یوه سپرغۍ د هیلو خدای زل وکړي څو پورې به مړو ایرو ته ناستیم. ما غوندې ډک دی له دردونو زړه نن د خاموشۍ کیسو ته ناستیم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي څه وړو وړو پلمو ته ناستیم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ځکه داسې بندو رو ته ناستیم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري زه د بارانه نخمو ته ناستیم د ناهیلۍ تیارو ته ناستیم. ویښه لکه شپه بدو ته ناستیم
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یوه کتاب پاڼې اړوو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی. ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څیړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقي څه شی ده، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بل برخه کې په شعر بحث شو ده. د شعر د معنا په اړه روایت راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وای، شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډېر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډېر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډېره پورې نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث، یعنی د غزلونو د مختلف د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډېر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نمایندګۍ دوی پر کافیا باندې ډېر یو داسې بحث شوی دی چې ډېر اوږد بحث دی خو ډېر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډېر د کافی ډولونو باندې خبرې شوي دي. پر نورو ډېر موضوعات په د کافی اړوند چې دي په هغوی باندې پرې هر اړخیزې خبرې راغلي دي. او بل کتاب په دغه کتاب کې چې د بیان د علم په اړه کوم بحث شوی دی ما په ډېرو کمو کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډېر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی دی بیان د کتاب موضوعاتو په اړه. د بیان د علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډېر په زړه پورې دی، ډېر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډېر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پوښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي. یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلی شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېر اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله صمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزې پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ولمنځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټه کې زیږیدلی او دا ویاو کالو په عمر کې د پرورۍ په څلور ویشتمه نیټه کال 2021 کې ننګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اوړمۍ کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستانخیل ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ، لیک او ادبي خدماتو پېښور، مردان او ملکنډ پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلی شوي، خو هغه هم هڅې کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې دا وایي روغانی د چونې ګټ دی چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللی دي. بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو، نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت. روغانی بابا په دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول اکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زده وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې. د کدیسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که دې خیال شي د سیکل په اوږو سوري چې روانې نو ودانې چې ودرېږي نو تلوې دي. نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهر حال بلا شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم هغه خلق یادوي چې خدماتي کړي وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړي وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډېره لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو د هغه غوګوري یو خو دا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نه نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتونو او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دونه لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه پرې ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
په بل مین یم د اغزو په منځ کې ژوند تېروم لکه یو فکر د مزغو په منځ کې ژوند تېروم.
دستوري په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سوارت کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شعرونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ځوان تکړه کسلی کوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د وشت په نوم بلومړی له شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو، بیا به په همدې کس کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخي د شربت داسې بوی خپور و، توند او تریو. ته واره ساده سګو ته ننوځي، د پخپلو څلور پنځه تار سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. لاسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین ویښته یې د شهادت په ګوته سریښ و، ور پوی یې کړل، ویښته والوت، د ستوني ستخ شو، لاړې یې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي؟ د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولې به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشی کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې ویړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي و. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسخلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کینو داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ. سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړ سویلی یې وایست. ویښته، ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزی یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویېږي، تویې دي شي بلا ورپسې. څنګلوی زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې شومړې خولۍ راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاس یې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او درد یې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، که یې هسې سترګې پټې نیولې وې. ده بیرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چیرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده، او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویښته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته دسمبر په بڼه استفاده ځنې، او په همدې خاطر مې انتخاب کړی دی چې د کیسې محتوا نه واضح کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي، او په کیسه کې د بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله نا کله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي، بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی دی، او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو، د ویشته کلمه؟
البته لا ډیر فکر او دقت وروسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجاد اوله د کیسې هنریت یا د کیسې محتوا ته. وروسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه هیڅ شروع کړې، دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي. ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا دغسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي، چې دی به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو، د ده نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټا کې یو بل ډول بوی خپور و. یعنی کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی، خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه. او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ د ماشومتوبه آشنایی شي هغه بوی، یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح. یعنی
ځلان صاحب وبخښئ، د دې له خاطر چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرضاً د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول کړی شي. ما ته دغه بوی که د الکولو هم د شربت ورته ښکارېده، یعنی داسې مې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، د دوا یو بوی کنه؟ تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یاره زه فکر کوم چې که یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي، هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا اوسه دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکئ چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته کواینا وای شاه داسې ویلی وای چې یعنی دای په عذاب و. خدا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک په سر کې ګوتې وای لکه ورسره په عذاب چې وي دا لکه کلمه واینا ته نږدې کېږي خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي.
له همدې لکه نه وړاندې په یو بلې جملې کې هم تاسو استفاده کړې ده، مثلا تاسو چې لیکي چې سره داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یوه تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې که زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه، یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته رکسي. البته د دې یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګو ته ونیو، ویشتو ته ور پوکړل، ویشتال وزي، ستونی سخ کیږي، لاړې تیروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام و که په خپله دا جملې همداسې لیکل شوي.
بالکل دا جمله تا په پام سم لاندې راخیستې دي، ځکه هغه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کېږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مرګ سمبول دی. قصدي مو دا ویشتې سپین کړي دي او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو ده د ویشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو په دې د سړي سپین ویښتان د ویښتان راټولېدل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند ورستۍ یا د زوال ورځې ښایي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه تریکور اخیستل شوی دی او یعنی دا ویښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټولېدو سره یې خپل زوال هم پیدېږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی موږ ته درېږي نه او روان وي.
او سپین رنګ هم د مرګ سمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې رامات وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
د دغه جملې ته مخکې دوام ځل چې کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوام شیشه خولې کوي. خو ډېر به ځایه به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې هم ګرمي وي، نو ښایي چې کیسه خواله البته شیشه خواله کړي وي او داسې رامنځته شوی.
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکئ د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان یا چوپتیا په دې مانا چې یعنی د څه غږ نه و یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زه راش. همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړې پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لنډیږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته یې پیشی خوب، دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي بلکې لا هم رالنډېږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب زما په فکر د یو لوستونکي په صفت باندې دا ډېره شایسته کیسه ده، سر را ټوله ده، سر را غونډه ده، اضافي شان پکې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیر وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکی مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکی پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخی را اخلو یا سینبور کارو بیا مو له کیسه له ځان سره اخلي او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمته میداده چې کیسه کې د کرکټر تر دې سپاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادوو چې پوزه یې لوړه ده او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري نه به یې یادوو. که د کرکټر سترګې شنې یادوو یا تورې یادوو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ او یا لوی یا وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادوو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویروو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد سوي؟ لاس یاد سوی ده، سه گونځې گونځې سوی ده، ولې پښې نه دي یاد سوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیات سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د معنوي اړخ یې او د دوی کړنې روناپاتې وي، موږ د کرکټر په نور صفات پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو زکونکې حریوان سر د سره شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري، هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي، او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بېغمه وي، د دې مجبور نه دي، داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي، ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهه او ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې په اصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته د خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي او دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پېژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کړه یې وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخواه کېږي، او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلی ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي، او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغه افسانه لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوان مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.